السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا نن د زیارت روز د 2018 کال د اکتوبر د میاشتې 14 نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین 3 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمیر کورنو، سیمایزو او نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو ترڅنګ 19 پروګرام روښانه مستقبل لرو، خو اول خبرونه له عبدالحی کاکړ اورو.
د پاکستان سپریم کورټ د یو جج تر انکار وروسته د توهین رسالت په تور د مرګ له سزا سره مخامخې آسیا بیبي د مقدمه اورېدنه ځنډولې ده. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار له افغان حکومت سره د سولې د هوکړې تر لاسک وروسته خپلو جنګیالیو ته حکم کړی چې د جګړې لاس واخلي. روس وایي د شام په پلازمېنه دمشق کې پر سفارت حمله شوې ده. او سم د خبرونو تفصیل. د پاکستان سپریم کورټ د یو جج تر انکار وروسته د توهین رسالت په تور د مرګ له سزا سره مخامخې آسیا بیبي د مقدمه اورېدنه ځنډولې ده. نن چې کله په اسلام آباد کې د جسټس میا ساقی په مشرۍ کې اورېدنه پیل شوه، نو په بنچ کې شامل جسټس اقبال حمید الرحمن له مقدمې ځان بیل کړ. د دې په ناتور دی وړاندې د پنجاب د وجه سوي ګورنر سلمان تاثیر د مقدمې برخو ځکه په دې بنچ کې نسکشنه سلای. سلمان تاثیر له آسیا بیبي سره تر لیدو وروسته په توهین رسالت قانون کې بدلون خبره کړې وه چې وروسته خپل محافظ ممتاز قادری ووچلی. له عیسوي مذهب سره تعلق لرونکي آسیا بیبي په 2009 کال کې له یوې مسلمانې ښځې سره جګړه کړې وه چې وروسته هغې ورباندې د پیغمبر اسلام د سپکاوي تور ولګوي. په دې دور دا ونیول سوه او په 2010 کال کې د لاهور یوه لاندنی عدالت ورته د مرګ سزا واوروله. هایکورټ هم دغه سزا پر ځای وساتله. نوموړي په 2015 کال کې په سپریم کورټ کې درخواست ورکړي چې لومړۍ اورېدنه نن په بشپړه توګه ترسره نسوه. قبایلی سیبی خیبر ایجنسی اوسیدونکو نن د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ګډولو او د اف سی آر د ختمولو غوښتنه کړې ده. په دې اړه نن د پېښور پرېس کلب مخې ته دوی مظاهره وکړه چې مشرۍ د خوګاخیلو مشر عبدالرحیم شنواری کوله. مظاهرچانو په لاسونو کې بینري او پلیکارډونه نیولي وو او د اف سی آر او د هغو ملک او پولیټیکل انتظامی او د هغو ملکانو چې د اف سی آر په حق کې دي ناری وهلي. دوی له وزیر اعظم نواز شریف غوښتنه وکړه چې اف سی آر دې ختم کړي او فاټا دې په خیبر پښتونخوا کې زم کړي. مظاهره کوونکي وویل چې هغه مشران چې د اف سی آر پر ځای د ساتلو په حق کې دي او د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ګډولو مخالفت کوي، هغوی باید په خپلو سیمو کې هم اف سی آر عملي کړي. د بلوچستان وکیلانو د اگست 8مې د برید په تړاو نن له عدالتونو بایکاټ کړی. تر دې برید وروسته وکیلانو 30 ورځې په مقدمه کې نه و حاضر سوي، خو بیا وروسته فیصله وکړه چې په هفته کې به یوازې 2 ورځې له عدالتونو بایکاټ کوي. دوی غوښتنه کوي چې د اگست 8مې نیټه د سوي برید د سما پلټنه وسی. په حمله کې د شور 50 وکیلانو په ګډون 40 کسان وژل سوي وو. سپریم کورټ د دې مقدمه د دې پیښه اس خود نوټس اخیستې او د پلټون لپاره د جج په مشرۍ کې یو کمیشن جوړ کړی چې په یو میاشت کې د نن د پیش پړه ریپورت وړاندې کوي. د پاکستان سرکاري ریډیو وای په اسلام آباد کې د سپین یو سفارتکار ځان وژلې دی. ریډیو پاکستان وای دغه سفارتکار بیګا په خپل ځان په کور کې په ډزو وژلې او پولیسو د پیش لزای یو توپنچه ترلاسه کړې ده. ویل کېږي چې نوموړي له 13 دیش کلون راځي د سپین د اسلام آباد په سفارت کې کار کولې. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر اسلام وایي چې د یادې سیمې د دوو قبیلو دوتانو او مزو ترمنځ د تاوتریخوالي ختمولو لپاره ګامونه پورته کړي دي. ظفر اسلام نن پر مشال ریډیو ته وویل
دا وزیر دا دوال ریډی سلام په زما وقیادو به کې دای لوستا نو هغه وایي به موږ هغه خطر و ملي وزیر سره خپل مطلب په سیاسي کې لګي دی د سره خپل سیاسي کې لګي دی موږ دا یې موږ هغه صورت حال د ګور ملي څه 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 خو سې دي هغه علاوه و څه څه د روما سیمې درګه پراپر کوي محمد دا مطلب حل شي ان شاء الله.
دوینه مې هفته مخکې په ګومل سړک د دوټاڼو په سیمه کې د مزو وزیر قبیلو سره تعلق لرونکو کسانو څلور ټرکونه ناڅرګند وسلوالو سوځولي او درې ډرایوران یې د ځان سره تښتولي وو. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار له افغان حکومت سره د سولې د هوکړې تر لاسلیک وروسته خپلو جنګیالیو ته حکم کړی چې له جګړې لاس واخلي. د حزب اسلامي د مطبوعاتي ټیم غړي هارون زخیلوال هنن مشال لري ټول کڅم د حزب اسلامي جنګیالي لا هم د جګړې په لومړیو کرښو کې دي، خو هیڅ ډول پوځي تحرکات نه لري. د پونه حزب اسلامي د سولې د هوکړې لاسلیک وروسته یو رسمي اعلامیه جاری کړې چې په هغه کې د حزب اسلامي ټولو جنګیالیو ته ویل شوي چې تر تړون وروسته تر بل فیصله پوری دی په جبو کې پاتې سي خو له هیڅ سره په جګړه کې شکیل نسی. د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د میزان یا د تری د میاشتې په لومړۍ نیټه د سولې هوکړه لاسلیک شوه. د افغانستان د فراه په مرکزي سیمو کې جګړه روانه ده. د رپورټونو له مخې نشتې نن سهار د فراه په برنګ توت رج او ګنهګان سیمو کې شدیدې سوې دي. د فراه د امنیت عامر محمد غوث مالی نن مشال ډول که څم طالبانو نن سهار د فراه پر ښار ډلې حمله کړې خو افغان ځواکونو دغه حمله پر شا تمولې دي. روسوایی د شام په پلازمینه دمشق کې پر سفارت په نشه سوی چې دا په روانه میاشت کې دوام بریدی. د روس د بهرنیو چارو وزارت نن ویلي چې د هوان یوه ګوله د سفارت مخامخ د محافظینو له پوستې سره او بله د کونسل د دفتر په مخ کې چاودېدلې ده. په بیان کې ویل سوي چې دغه ګولې د ولسمشر بشار الاسد ضد یاریانو تر کنټرول لاندې سیمې څخه توغول سوي چې پکې د سفارت هیڅ یوه کارکوونکي ته زیان نه دی رسېدلی. روس دا ګام غندلی او هوډ یې څرګند کړی چې په شام کې به د ترګرو پر ضد د جګړې په پالیسی کې بدلون رانولي. امریکایي چارواکي وایي روس له هغې چې په روانه اونۍ کې په یمن کې ایران ملاتړي حوثي ځواکونو د امریکا پر یوې پوځي بیړۍ د توغندیو د توغولو ناکامه کوشش کړي. د دغو ځواکونو ریډار سیستم د تباه کولو لپاره فوج پر سیمې کروز میزایل ویشتلی. دغه برید چې نن سوی د ولسمشر باراک اوباما اجازه ورته ترلاسه ده او هغه د یمن په کورنۍ جګړه کې پر حوثي یاغیانو د امریکا لومړی پوځي حمله ده. پینټاګان ویلي حمله د دفاع لپاره کړې ځکه چې د ریډار د دې سیستم په مرسته حوثي یاغیانو روانونی په سیمه کې د امریکا پر یو اس اس نومې بیړۍ درې توغندي ویشتي وو. د پینټاګان ویان پیټر کوک ویلي له ځانه د دفاع دغه محدود حمله د دې لپاره سوي چې خپل عسکر بیړۍ او خپل آزاد تګ راتګ خوندي کړل سي. خبرونه پای ته ورسېدل او سم د موسم کرنسي حال رفعت انجام درکوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپے دیش پیسې اخیستل کیږي او په 1.5 روپے 50 پیسې خرڅیږي. یو ریال په 20 روپے 80 پیسې او په 19 روپے 50 پیسې. یو پاؤنڈ په 28 روپے او په 1.5 روپے. یو یورو په 45 روپے اخیستل کیږي او په 14.5 روپے خرڅیږي. یو درهم په 28 روپے 50 پیسې او په 28 روپے 55 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپے 1.65 پیسې او په 1 روپے 65 پیسې. په یو پاکستانی روپے 2.25 ایرانی ریالونه خستلې کیږي او په یو پاکستانی روپے 2.25 ایرانی ریالونه خرڅیږي. او اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه راتلونکو سریرش غنټو کې په پیښور بنو او کوټه کې به موسم خشک وي. په قبایلي سیمو کې هم د خشک موسم امکان دی. خو د خیبر پختونخوا هزاره او ملکنډ ډویژن کې په ځینې ځایونو کې د باران امکان دی. په پیښور کې به سبا له زیات نه زیات درجه حرارت 3 سانتي ګریډ او کم نه کم 43 وي. په ونو کې به 14 او 16 او په کوټه کې به زیات زیاد درجه حرارت 19 او کم نکم 15 وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل او د کرنسو بیا د موسم حال مولا رفت انجوم نو اوریدل. په خبرونه کې به واوري د پاکستان سپریم کورټ د مذهب سپکاوي په تور نیول شوی عیسائی خزې آسیا بیبي د کیس اوریدنه تر نامعلومه وخته ځنډولې ده. په کوټه کې د وکیلانو د هړتال لمله د خار اوسیدونکو له مشکلاتو سره مخامخ دي.
نن زما پېښه و زرالم پېښه دغه نن هړتال دی. هړتال په وجه باندې بس موږ کې سونه مخته نشي شپږ پنځه میاشتې کې چې زم راځم د سراسمه تاریخ په تاریخ.
د عوامي نشه ګوند سند څنګه مشر شاهي سید وای په کراچۍ کې د نیټو او دولتي ځواکونو د وسلې نیول کې دوه پلټنې په کار د چي مکمل شي.
دغه د ملک خلاف د دارو خلاف یو سازشو په کار داري چې موږ د انکوایري وکړو دا موږ اخیرنه ځای ته ورسو چې دا د څه مقاصد لپاره راغلی وو چا راوړلی وو.
د مومند اوسیدونکو وای په غلنه کې د نېشنل بانک پرانستل کې دوه سره به د دوی ستونزې حل شي. دوی څه مشکلات لري؟
زه خو خپل په سبقدر کې تنخواه اخلم او خپل مبلغ تنخواه د موږ زونو دینه مطلب خامخې اورځو زه ټیم کومه.
په اونیس پروګرام روخانه مستقبل کې به د سارک غړو هیوادونو ځوانانو لپاره په هند کې د صحافتي زده کړو په اړه معلومات درکو.
اوس چې په انډیا هندوستان چې کوم خار دی چونه دلته یو کالج دی ایشین کالج آف جرنلزم دلته ډیپلوما کورس دی چې هغه دلته په ساسي پانیما ته بلل شوی دی.
مشال ریډیو اورېدل مه هېروئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان سپریم کورټ د مذهب سپکاوي په تور نیول شوې آسیا بیبي د کیس اورېدنه د نامعلومه وخته پورې ځنډولې ده. دا مقدمه هغه وخت ځنډول شوه کله چې نن د کیس اورېدنې په وخت درې کسیزه بنچ او جج له مقدمې اورېدنې نه انکار وکړ. آسیا بیبي د 2010 کال راهیسې د مرګ له سزا سره مخامخ ده. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال رفت انجوم تفصیل راکوي.
د پاکستان سپریم کورټ د پیغمبر اسلام سپکاوي تور کې نیولې شوې د اقلیتونو سره تعلق لرونکي آسیا بیبي د مقدمه اوریدنه د ناټاکلې مودې پورې ځنډولې. اوریدنه هغه وخت وځنډولې شو چې کله د جسټس میاساکي په مشرۍ کې د سپریم کورټ درې کسیزه بنچ غړي جسټس اقبال حمید الرحمن د کیس اوریدنې نه انکار وکړو او ویل چې هغه د پنجاب د پخواني گورنر سلمان تاثیر د وجنې د مقدمې هم برخه وو. په دې موقع جسټس اقبال حمید الرحمن وویل چې هغه په اسلام آباد های کورټ کې هم د دې کیس په اوریدنه کې د جج په حیث کار کړی، نو ځکه د دې کیس نه بیلیږي. د بنچ بل وکیل جسټس میا ساکب هم د دې خبرې تایید وکړو او ویل چې دا کیس د داسې بنچ ته وړاندې کړی شي په کوم کې چې جسټس اقبال حمید الرحمن نوی. د ججانو په بنچ کې د بل جج شاملېدو لپاره پاکستان سپریم کورټ ته خط هم ولېږلی شو چې دا غیر وروسته به چیف جسټس د نوي بنچ جوړولو او د کیس د اورېدنې تاریخ فیصله کوي. یاد دی چې په آسیا بیبي تور لګولې شوې وه چې په کال 2009 کې یوې ښځې سره د جنګ کولو پر وخت هغې د پیغمبر اسلام سپکاوی کړی و. د کومې وروسته چې په کال 2010 کې د لاهور سیشن کورټ د پیغمبر اسلام سپکاوی ته لاندې آسیا بیبی ته د مرګ سزا ورکړه، کوم چې لاهور های کورټ هم برقرار وساتله. په کال 2015 جون کې سپریم کورټ د های کورټ د فیصلې خلاف د اپیل اوریدنې منظوري ورکړه او په لومبې اوریدنې کې سپریم کورټ د مرګ په سزا عمل درآمد فیصله ایساره کړه. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د کوټې په ګډون د بلوچستان په زیاترو برخو کې وکیلانو نن کار بندیز کړی دی چې لامل هغه کسانو ته سخت مشکلات دي د چا مقدمې یا قضیې چې په عدالتونو کې روانې دي. وکیلانو دغه کار بندیز د اګست 7 نیټې د ځانمرګې برید پر ضد کړی دی په کوم کې چې زیاتره وکیلان وژل شوي وو. نور حال له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په رپورټ کې راکوي.
د بلوچستان د وکیلانو د بیلابیلو اتحادیو پر غوښتنه نن په کوټه او د صوبې په نورو برخو کې کار بندي شوی دی چې له امله ټول عدالتونه تړلي او وکیلان د هغه کسانو د مقدمو په ترڅ کې د ججانو یو مخ ته نه دی وړاندې شوي د چا مقدمې چې په عدالتو کې روانې دي. په دې ترڅ کې د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې یو مشر عابد پانزي اډوکیټ و مشال ریډیو ته وویل چې دوی په اونۍ کې دوه ورځې د کار بندیز کولو پرېکړه په ګډه سره کړې وه.
سپریم کورٹ چې د سوموټو واخت له پاسو موټو کې په پروسس کې روانه ده. په لاسټ تیر اپلاچ کوم په کوټه کې دا بنچ اوریدونکو وای اورل ده هغه دا یو کمیشن جوړ کړي. دا کمیشن مشر چې دی د سپریم کورٹ یو جج د صاحب دی، نو هغه به اوس راځي دا کمیشن پر مخ انویسټیګیشن بکی د کیس د واقعې په بابت او په یو میاس کې بدنن دننه دی دا رزلټ ورکړي دا نتیجه به ورکړي چې دغه اوس
بل خد د کربندیز یا احتجاج لامل هغه کسان د سختو کړاوونو سره مخ دي د چا مقدمې چې په عدالتو کې روان دي. په دې اړه په کوټه کچهري کې یو کس نوید خان راته وویل چې دی د تیرو شپږو میاشتو راهیسې و عدالت ته ځي راځي خو کیسې پر مخ نه دی تللی.
نن زما پیشې وه هغه د جمعرات ورځ ده، زه رالم پیشې د هغه نن هرتال دی. هرتال په وجه باندې بس زموږ کیسونه مخ ته نه ځي. د شپږ پنځه میاشته کېږي چې زه هم راځم، نه ده هېڅ سوراخ نه لګېږي، نه ده چې راسم تاریخ په تاریخ د عدالت چکرونه خورو بس زه راسو یو طریقه نه وځي. او جمعرات ولې دین او د سه شنبې ورځې بس هرتال دی، بس پریشانی د عوام ته.
د نوموړي په وینا چې یو واره څلوېښت ورځې پرله پسې وکیلانو احتجاج وکړی، دغه وروسته بیا په اونۍ کې دوه ورځې د وکیلانو کاربندیز او دوه ورځې سرکاري رخصتي وي چې له امله یې د دوی مقدمې نور د ځنډ سره مخ شوي دي. د یادونې وړ ده چې نږدې دوه میاشتې له مخه یعنې د اګست په 8 نیټه د کوټ په سیول هسپتال کې یو ځانمرګي برید شوی و. په کوم کې چې درو اویا کسان وژل شوي وو په هغو کې د دوو خبریالانو په ګډون شپږ پنځوس وکیلان هم شامل وو. که څه هم اوس د پاکستان سترې محکمې یا سپریم کورټ له لوري د یادې سوې پېښې د پلټنې لپاره د جسټس قاضي فایز ایسا په مشرتابه کې یو کسیزه کمیشن ټاکل شوی دی، خو پر دې برسېره د وکیلانو دریځ دی چې دوی به تر هغه وخته پورې په اونۍ کې دوه ورځې و خپل احتجاج ته دوام ورکړي تر څو چې حکومت د پېښې ذمېدار کسانو په ضد قانوني ګامونه نه وي پورته کړي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
دا خوراک پاکله د امریکا یو اداري رپورت وايي په نړۍ کې د لوګي ښکار ملکونو په شمیر کې پاکستان په یو لسم نمبر دی. په رپورت کې ویل شوی دی که د پاکستان د غشر داسې په ځای وساتل شوه نو تر 2030 کال پورې د خوراکي سامان له کمښت سره مخامخې دی شي. په پاکستان کې د اقتصادي چارو تجزیه کاران دا رپورت سم بولي او وایي چې په پاکستان کې د انتظام چارې په سم ډول نه ترسره کیږي نو ځکه دغه صورتحال دی. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر په دې رپورت کې راکوي.
انٹرنیشنل فوڈ پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ خپل رپورٹ گلوبل ہنگر انڈیکس کال 2018 کې وایي پاکستان د نړۍ په هغه یو سل اتلس ملکونو کې په یو سل وم نمبر دی چې د لوګي ښکار دی او پاکستان په دې ملکونو کې 3.4 اغستې دي. رپورٹ یې څرګندوي کچرې پاکستان، افغانستان، هیټي، هندوستان او یمن د لوګي په شر باندې قابو ونه موندله نو دا ملکونه به په کال 2030 کې د خوراکي موادو د کمښت سره مخ شي، ځکه دا ملکونه په هغه 45 ملکونو کې شامل دي چې له وړاندې نه د خوراکي توکو د کمی ښکار دي. مشال ریډیو چې په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو تجزیه کار ډاکټر میراج الحق نو پوښتل نو هغه ویل چې پاکستان په یو شمېر خوراکي توکو کې خودکفیل دی خو له ناسم انتظام په وجه دا مسله راپېښه شوي
چې په یو زرعي ملک کې خلک هغه فوډ انسیکیوري د مین وجه چې دا د کوم مین وجه چې دا د مس منیجمنت دی. غنمو کې چې کم رسد او طلب دی هغه تقریباً پوره کیږي، په شوګر کې زمونږ ضرورت خپل پوره کیږي، دغه شان په وریجو کې زمونږ خپل ضرورت پوره کیږي، په فروټس کې زمونږ خپل ضرورت پوره کیږي، په ویجیټیبل یعنی په سبزیانو کې زمونږ خپل ضرورت پوره کیږي.
مشال ریډیو چې دی بل اقتصادي چارو ته زیات کار اکرام موتی نو پوښتل نو د هغه وینا وا رپورٹ پوینا د پاکستان د ټولي آبادی فیصد خلک د خوراکي توکي د کمښت سره مخ دي او 8.1% ماشومان د 15 کالو عمر پورې د رسیدو نه وړاندې مړ کیږي. رپورت ته ویل چې د کال 2030 پورې په دنیا کې د لوګي په مسله هغه وخت قابو موندل کېدی شي چې په سیاسي توګه د دې د حل لار ولټول شي او د امنیت وضع ښه شي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د جنوبی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه د احمد زو وزیرانو دوتانی او قبیلو ترمنځ سې وشخړې د هوارې هڅه کوي. دواړه لوري وروسته لاغې پښخړې دي چې سو نیمخ کې د احمد زو وزیر سو گاډي په وانه ګومل سړک اوس وزول شو او ډرایورانو تختول شول. تفصیل د سیلاب محسود پر رپورت کې دی.
دوی نیمه هفته کېږي چې د وانه ګومل په سړک نه سرګند وسله والو د احمد زی وزیر کبالیانو د مڼو نه ډک څلور ټرکونه وسوځول او درې ډرایورونی ه د ځانه سره بوتل. احمد زی وزیر کبالیون ویایي چې ملزمون د نږدې دمتڼو کبالیانو په خاوره کښې راغلي او بیا بیرته تللي دي، ځکه د دغې جرم او د تاوان ټوله ذمواري ه په دمتڼي کبالیون رادرومي. دمتونی کا بالیون وزر پیشوی چچرتا پیشا مخیتا را غلی دا آغا خورا دے احمدزی وزیر کا بالیانو دا زکا دے گٹے دے توان ہاں دو خپل ذمہ وار دی. پدا غاو جے دے سرکار او وزیر دمتونی کا بالیون نا توانوی زوروی. دے دمتونو کا بالیانو یو مشر آجی ملک نواب ویائی
سوور علی مخی جنوبی وزیرستان دے گھومجی پر روڈ باندی کرکانی پر سیما باندی چکم چلور ٹرکونا نامعلوم خلګو وسوځول. موږ علاقه کې نه څوک داسې کس ته چې هغه ورغلی چې دا ټرکونه سوځولي او نه څوک داسې موږ په چا شکي یو. که چاته څوک معلومي چې دا تاسو په علاقه کې دغه کس ده هغه دې موږ ته وښایي. دوی ته د نیولو ضرورت هم نشته، موږ به یې په خپل لاس راونیسو، په خپل لاس به یې ورکړو حکومت ته به یې په حواله.
ملک حفیظ الله وزیر وښایي چې د ځایي انتظامیه چارواکي د تحقیقات وکړي چې څوک ګرم شي هغه ته د سزا توان ورواوي او بې ګناه بې قصوره بالیون دې خپل مخې ته پرېږدي.
پولیټیکل انتظامیه چې دا کوم دامره جرګې کوي خو دا ته اوس پکار دی چې دا سپیشل دا څنګه وکړي په داسې کې چې نبه ګنا وزیر سړی شي، نبه ګنا دوستانه سړی شي، سات دقیقات شي او کا وزیر ته تکلیف او وزیر ته دا ورکی سزا او کا بیا په دوتانی جرم او قصور او کنه بیا په دوتانی ته ورکی کنه.
د وزیر دمتونو دغه کا سلامې چې د سولي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام ته مخ شکړه هغوی سزا واب وکړه. وار وای زنه
دا خو داسې وکړه نه چې دا وزیر دا دواله ری چې سلرام پنځم واقعیاتو دی کې د دی لوسته نو هغې وجې د همنامه خطره وه مینه وزیر سره خپل مطلب اختیار کښې لګیا وي دی سره خپل اختیار کښې لګیا وي نو مینه د همنامه صورتحال د سټپس خوشې دي هغې علاوه اوس وس د رومان کښې مینه درګاه پراپر کوي محمود دا مسله وحل شي انشاءالله
دا د یادوي چې د دغې کشلې په وجه د احمدزی وزیر ادم تڼو قبایلانو په منځ کښې لیاو سن تاوتریخوالی موجود دی د وڼنه ټول دمتوڼي قبایلیون شړلي شوي دي او سرکار هم د دوی دوه دېرش کسان ګرفتار کړي او نور بندیزونه یې هم ورباندې لګولي دي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د عوامي نشه ګوند سند سانګي مشر شاهي سید وایي چې په کراچۍ کې د نیټو او دولتي ځواکونو د وسلې نیولو کېدو وروسته اوس باید د دې پلټنې مکملې شي او ولس ته دا وښودل شي چې له کومه ځایه دا وسله راغلې وه او چا راوړې وه. نوموړي له مشال ریډیو سره د ځانګړې مرکې په وخت دا خبره کړې ده. له کراچۍ نه د محمد عمران رپورټ اورو.
مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې سینیټر شاهي سید وویل چې دوی د 2009 میلادي کال راهیسې دا خبره په بیا بیا تکراروي چې په کراچۍ ښار کې یو قوت شته څوک چې د ملک د خرابولو هڅې کوي او تېره اونۍ کې د ناټو او دولتي ځواکونو د وسلې نیولو وروسته دا خبره ثابته شوه. د ده په وینا چې که څه هم دغه وسله نیول د امنیتي ادارو لویه کامیابي ده، خو اوس ضرورت د دې امر دی چې دا هر څه هم په ډاګه شي چې په دومره لویه شمېره کې وسله چا راوړې او د څه مقصد لپاره یې پټه کړې وه. د عوامي نیشنل ګوند صوبائی مشر اویل چې د دې وسلې نیولو ګټه کراچۍ ښار او په خصوصي توګه د دې ځای اوسېدونکو ته ده، خو زیاتوي چې په کراچۍ ښار کې که وسلوال پشا شوي او دلته امن پر ځای شوی نو دا هر څه د 2009 میلادي کال د مئی میاشتې په 12مه د وژلو شوو کسانو د قربانیو نتیجه ده.
جنرلی د دې فائدہ ټول انسانانو ته ده او کراچۍ ته ده او په دې کښې د ټولو زیاده فائدہ اردو ویل والا ته ده. دا شی د هغوی نه دی، دا د هغوی کلچر نه دی. اردو ویل والا لکه بڑا مهذب خلق دی. دا چند دشتګر دي، هغه دشتګر دو اوس زوال راغلی دی او دا زوال چې راغلی دی نه نه د ایجنسو په توګه راغلی دی او دا نه د سیاستدانو، دا صرف الله تعالی د بارا مې چې کوم شهدا او دا
د ذکر ده چې د رواني میاشتې پر 5مه نیټه د کراچۍ پولیسو ویلي وو چې د منځنۍ کراچۍ پولیسو د ښار یوې سیاسي ډلې نیولې شوي تن په وینا عزیز آباد سیمه کې د ایم کیو ایم مرکزي دفتر 90 سره نږدې چاپه وهلې او هلته د یوې لویې مودې راهیسې بند کور کې په ځمکه کې جوړې د اوبو په ټینکۍ کې پټکړې شوې په لویه شمېره کې لویه او وړه وسله ترلاسه شوې وه چې پکې د ناټو د کنټینرونه اخیستلې شوې وسله هم شامله وه. د پولیسو په وینا چې دوی دغه وسله فوج ته ورکړې او وایي چې د فوج په مرسته به د دې وسلې معاینه کوي چې وړاندې د ښار په کومو جرمونو کې استعمال شوې خونه ده. ولې د شاوخوا یوې اونۍ وروسته لا هم پولیسو یا د فوج لخوا په دې اړه کوم بیان مخې ته نه دی راغلی؟ محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
تر اوسه پورې پاکستان په رسمي ډول په بلوچستان کې د افغان طالبانو د مشرانو نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو په خپله طالبانو سرچینو تایده کړې ده. افغان چارواکي وایي اسلام آباد دوی ته په رسمي ډول څه خبر نه دی ورکړی. بشیر ګواخ په دې اړه رپورټ لري.
د افغان طالبانو سرچینو د مشال ریډیو سره خبرو کې پرون ومنله چې درې طالب مشران په پاکستان کې نیول شوي دي. د سرچینو تایید کړه چې په بلوچستان کې د طالبانو لپاره د پیسو راټولونکي او اقتصادي کمیسیون مشر مولوی عبدالصمد ثانی، د طالبانو د وژل شوي ملا اختر محمد منصور نزدې ملګری او د دوی قاضی القضات ملا احمدالله نانی او د دایکونډي لپاره د طالبانو والی سلیمان آغا نیول شوي دي. د دې سرچینو په خبره سلیمان آغا نزدې و میاشت مخکې ملا نانی تېره هفته او ملا ثانی دوه ورځې مخکې نیول شوي دي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو وایند دوا خان مینپال پرون مشال ریډیو ته وویل چې تر اوسه پورې پاکستان په رسمي ډول د دې کسانو د نیول کېدو په اړه افغان حکومت ته څه نه دی ویلي، خو که نیولې وي کابل ته دې وسپاري.
کسان چې په افغانستان کې ترورستي بریدونه کوي هغه باید تر نیولو وروسته سمدستي افغانستان ته وسپارل شي، تر څو پورې شي موږ ته ونه سپارل شي موږ یې په اړه باندې د تایید خبره نه شو کولای.
په داسې حال کې چې دې وروستیو کې پر پاکستان د افغانستان او نړیوالو فشارونه ډېر شوي وو چې په خپله خاوره میشت افغان طالبانو خلاف کاروایي وکړي. یوې پاکستانۍ ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون لیکلي چې دغه طالب مشران ځکه پاکستانیو استخباراتو نیولي چې افغان حکومت سره یې د سولې خبرو ته غاړه نه ایښوده. خود طالبانو ځینو سرچینو مشال ریډیو ته ویلي چې د دې کسانو د طالبانو اوسنی مشر ملا هبت الله خون سره اړیکې ښې نه وي او هغه ته د خنډونو ختمولو لپاره نیول شوي دي. څېړونکی سمی یوسفزی هم وایي پاکستان د طالبانو د ملاتړ پالیسي نه ده بدل کړې.
فکر نه کوم چې اوس پورې دې داسې یو فیصله شوې چې په مجموع کې چې څومره جهادي اشخاص دي، هغه د کشمیر جهادیان دي یا د پاکستان خپل پنجابي یا غیر پنجابي جهادیان دي یا د افغانستان د حقانی صاحب ډله ده یا نور یو خلاف دي، د عملیاتو د پیل کېدو یو سلسله وي. په پاکستان باندې دغه ډول فشار متواتر د ډېر وخت نه موجود ده، خو په موجوده حالاتو کې بالخصوص داسې نه بریښي چې پاکستان دې د یو داسې اقدام وکړي چې په دوی په اصطلاح هر څه افغانستان کې د لاسه ورکړي.
د طالبانو سرچینې وایي چې نیول شوو طالبانو کې ملا نانه او ملا ثانی د جګړې لپاره مالی سرچینو موندلو کې مهم رول درلود. د سمی یوسفزی په خبره کې دی چې د دوی د نیول کېدو سره د جګړو لپاره د پیسو په برابرولو کې خنډ راشي، خو نور به ډېر لوی اغیز ونه کړي. تیر هفته د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر غړي سینیټر اعتزاز حسن په قومي اسمبلی کې ویلي وو چې پاکستان باید افغانستان او هند کې جنگیدونکو وسلوالو د ملاتړ پالیسي پرېږدي. د سیمه ایزو چارو کارپوه خادم حسین وایي اسلام آباد کولی شي د جګړې د ملاتړ پر ځای په سیمه کې د اقتصادي موقعو د پراخولو په همکارۍ کې ګټه وکړي.
د جنگ دکان خلاص کې د ډېر وخت نه د کیسه شکل نشته او پاکستان په دې حواله ډېر زیاتې دي او د ثبوتونو مخه راغلي چې د جنگ دغه اقتصاد نه یا د جنگ دغه دکان نه ډېر ګټې وټې د خلکو په لاس کې راځي چې کوم د پاکستان اشرافیه یادېږي او د اشرافیه کې مختلف خلک شامل دي، په سکیورټي اسټابلیشمنټ هم شامل دي. پاکستان اشرافی تبا به هر حال په نږدې راتلونکي کې دا فیصله کولی چې دغه شان دی جنگ د اقتصاد په ذریعه د ستراتیژیک مفاداتو اصلولو دغه فکر په مخ کې وړي او بیا یوازې پاتې کیږي او کنه د اقتصاد اشتراکات ولټي.
د ریپورتون تر مخه د طالبانو درې لوړپوړي مشران په داسې حال کې په بلوچستان کې نیول کیږي چې پاکستان تل په خپل خاوره افغانستان کې جنگیدونکو ډلو له موجودیت څخه انکار کړي او د افغانستان د امن لپاره خپلې ژمنتیاوي تکرار کړي دي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لسلې اوریدلی او لیدلی شئ. د مومند ایجنسی تنخواهداران او پنشن اخیستونکي وایي چې په غلنۍ کې د نېشنل بانک په جوړولو کار تیز کړل شي. د مومندو له 2000 زیات کسان د شوکدر او پېښور بانکونو ته ورځي او وایي چې د لری ښارونو بانکونو ته پتلو کې مشکلات لري. لسیمه د مشال ریډیو خبریال شانواز سرگزی نور معلومات لري.
د نېشنل بینک اف پاکستان محمد څنګه لا هم نه د پرانستل شوی. د محمد ایجنسی تنخوادار پنشنیر او د بینک کاتداران وای چې هغه د شوقدر یا پیخور بینکونو ته ځي چې یوې خواته وخت زیات لګي او بل خواته خرڅونه هم زیات راځي. صدرې میاشتې وړاندې د یاد بینک او د محمد ایجنسی د پولیټیکل انتظامی ترمنځ معاهده شوی و چې ګنې د یاد بینک څنګه په غلنې محمد کې پرانستل شي چې له 2000 زیاتو تنانو ته به فائدہ ورسی. ساجد علی د محمد د ایجنسی په یو اسکول کې استاد دی او هغه د تنخواه خستو لپاره شو قدر ترازی.
زه خو خپل په شو قدر کې تنخواه اخلم او کله چې مطلب تنخواه د منو زونو دین مطلب خام خې اورځو زه چوپین کوم. زه د دې نه به منو زون تا غو بین چې هغه بن شو وی نو منو مطلب چې مشکلات دي.
د حکومت نه پنشن اخستون کې غلام حسین محب وای چې کوم محل په محمد کې د یاد بینک عمله موجود و د هغوی په پرډیره خېګړه کېده ولې کله چې بینک ختم شوه دي نو هغوی ته شو قدر بینک په سرو غرموت ولاړوي.
زه په شمخه ډېرې کې پنشن اخلم او د دې د وجې لک لیټ زما لسم خو تاریخ خو شو بیا ډېر راشي او ډېر بډاګان او دغه کې په قطارونو ولاړ دي. په دغه باندې علاقه زیاته ده دا مې شنه یو د برګندا او مومند او تنګي او د شقدر د اخیره ټولې په دغه باندې دي.
او یار خان نوم یو بل تنخادر په محمد کې د یاد بینک د څنګه د پرانستل لپاره غوښتنه کوي.
موږ چې تنخالو نو په پیانه بیا درې څو پنځه پرمو ته نه ملاويږي د دې وجې چې رس ډېر زیات دي.
د پولیټیکل زامی پوینا چې د یاد بینک د دفتر پرنګ روغن میز کورسای کمپیوټر او نورو شیانو د لګولو کار روان دي او نږدې وختونو کې به په بینک کې کار شروع شي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا.
د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غواګی د ماس په خیندرینی می بچی کیدون کې لند خبرونه ل عبد الله کا کړو.
د پاکستان سپریم کورټ د یو جج تور انکار وروسته د توهین رسالت په تور د مرګ د سزا سره مخامخ یا آسیا بیبي د مقدمه اوریدنه ځنډولې ده. نن چې کله په اسلام آباد کې د جسټس میا ساقی په مشر کې اوریدنه پیل شوه نو په بنچ کې شامل جسټس اقبال حمید الرحمن له مقدمه ځان بیل کړی. د دریزو چې تر دې وړاندې د پنجاب د وچه سوي ګورنر سلمان تاثیر د مقدمه برخه وو. د قبایلی سیمې خبر ایجنسی اوسیدونکو نن د فاټا په خبر پښتونخوا کې د ګډولو او د اف سی آر د ختمولو غوښتنه کړې ده. په دې اړه نن د پېښور پریس کلب مخې ته دوی مظاهره وکړه چې مشریه د خوګاخیلو مشر عبدالرحیم شینواری کوله. د بلوچستان وکیلانو د اګست اتمې د برید په تړاو نن له عدالتونو بایکاټ کړی و. تر بریدو سره وکیلانو څلوېښت ورځې په محکمې کې نه و حاضر شوي، خو بیا وروسته فیصله وکړه چې په هفته کې به یوازې دوی ورځې له عدالتونو بایکاټ کوي. د پاکستان سرکاري ریډیو وای په اسلام آباد کې د سپین سفارتکار ځان وژلی دی. ریډیو پاکستان وای دغه سفارتکار بیګا په خپل ځان په کور کې په ډزو وژلی. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر اسلام وای د یادې سیمې د دوو قبیلو دوتانیو او احمد زی وزیرو ترمنځ د تاوتریخوالي ختمولو لپاره یې ګامونه پورته کړي دي. نوموړي دا خبره پرون مشال ریډیو ته وکړه. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار له افغان حکومت سره د سولې د تړون تر لاسلیک وروسته خپلو جنګیالیو ته حکم کړی چې له جګړې لاس واخلي. د حزب اسلامي د مطبوعاتي ټیم غړي هارون زاخلوال نن مشال ریډیو ته دا خبره وکړه. د افغانستان د فراه په مرکزي سیمو کې جګړه روانه ده. د رپورټونو له مخې نشتین سهار د فراه په برنګتوت، رج او ګنکان سیمو کې شدیدې سوي دي. روسوای د شام په پلازمینه دمشق کې پر سفارت حمله شوی چې دا په روانه میاشت کې دوم برید دی. د روس د بهرنیو چارو وزارت ویلي دا وانی و ګوره د سفارت مخامخ د محافظینو د پوسټ سره او بل د کونسل د دفتر په مخ کې چاودیدلې، خو چاته ځان نه دی اوښتی. امریکایي چارواکي وایي وروسته له هغې چې په روانه اونۍ کې په یمن کې ایران ملاتړي حوثي ځواکونو د امریکا پر یوې پوځي بیړۍ د توغندیو د دخولو ناکامه کوشش کړی. د دغو ځواکونو ریډار سیسټم د تباکو لپاره پوځ پر سیمه کروز میزایل ویشتلی.
لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د هند او پاکستان ترمنځ خراب اړیکو وروسته دواړو هیوادونو هغه خبریالانو ته د سزا ورکولو کړنلاره خپله کړې چې پر حکومتي کړنو یې نیوکې کړې دي. بلخوا نیشنل انټرسټ مجله لیکي داسې څرګندېږي چې د ننګونو باوجود افغانستان ملګري هیوادونه په دې سلا شوي دي چې د جګړې په حالاتو کې به له دغه هیوادو نه ځي. د دواړو لیکنو نورې برخې د انیسا اجمل نورو. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د هندي پوځیانو پر یو کیمپ د برید وروسته د تیرو دریو اونیو راهیسې اسلام آباد او نیودلهي دواړه غاړې د لګیدلو تورونو ردولو هڅې کوي. د هندي ځواکونو پر کیمپ په یاد برید کې اتلس سرتیري وژل شوي وو. ویل کېږي چې دغه برید په مبینه توګه هغه وسلوالو کړی وو چې په پاکستان کې میشت دي. بلخوا هند ویلي دي چې د پولې بلې غاړې ته د وسلوالو د پټن ځایونو ختمولو لپاره به هدفي عملیات وکړي. مقاله لیکي د هند او پاکستان لخوا له وطنونو سره د مینې د اعلانونو، د خپل منځي او وسوسو بې اعتمادۍ او یو بل ته د دړکو ورکولو وروسته دواړو ته دا ګټور ښکاره شوي چې هغو خبریالانو ته سزاګانې ورکړي کوم چې د دوی د ترجیحاتو په اړه پوښتنې راپورته کوي. د ګل پرست ایران ورځپاڼې خبریال سیرل المیډا په ټویټر ولیکل چې د نوموړي نوم یې په اکزیکټ کنټرول لیست کې شامل کړی دی. حکومت دې له هېواده بهر وتونه منع کړی دی. المیډا به له خپلې کورنۍ سره د لیدلو لپاره په رخصتیانو تللو. په دې وروستیو کې المیډا یو ځانګړی رپورټ خپور کړی و چې پکې نوموړي د چارواکو نومونه نه یادولو سره د پاکستان حکومت او پوځ ترمنځ د هغو اختلافاتو په اړه تفصیلات ورکړي وو چې د پاکستان حکومت له پوځه غوښتي دي چې د افغانستان او هند سره په پولو د فعالیت کوونکو وسلوالو ملاتړ دې پرېږدي. بلخوا نیشنل انټرسټ لیکي د چیلنجونو باوجود داسې ښکاري چې د افغانستان ملګري هیوادونه پر دې سلا شوي دي چې د جګړې په حالاتو کې به له دغه هیواده نه وځي. د بروسلز غونډې پر مهال زیاتره کسانو د سولې لپاره د لارو او موقعو برابرولو په ضرورت خبرې وکړې. د چارواکو لخوا جاري شوې اعلامیه کې د افغان حکومت د هغه دلچسپۍ هرکلی شوي چې د سیاسي بهیر لپاره به ټولې وسلوالې ډلې بغیر د شرایطو په خبرو کې شاملې کړي. خو په یاد اعلامیه کې پر دې خبره هم ټینګار شوی چې په داسې حال کې چې د ترهګریو سخت دریځې ختمول د نړیوالې سولې او ثبات لپاره ضروري ده، د افغانستان ملګري هیوادونه اوس هم د ترهګریو سخت دریځې ختمولو ته ژمن دي.
مجلل کی پیلامیہ کی ویلی شیو دی چې د افغانستان زیاتره ملګری هیوادونو د سخت دریسه او ترګری ختمول لپاره په کالونو کار کړی دی. دا هیوادونه پر دې نتیجې را رسیدلې چې باید نړیواله ټولنه په موجوده حالاتو کې افغانستان هغه سی اوازې پرې نږدي لکه څنګه چې د 1990 لسیزې په پیل کې پریښودی و. مقاله کې د افغانستان مرستندویه هیوادونه پر دې رضا شوي دي چې باید افغانستان یو وار بیا د ترګری او بې ثباتۍ ځای جوړ نشي.
دا مشال ریڈیو دا
د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه ادعا رد کړی چې ګنی ماسکو د امریکا د ولسمشر په انتخاباتو کې لاسوهنه کوي. نو نوموړی پرون په ماسکو کې د خبرو پر مهال ویل په دې مسله کې پر روس نیوکه له واشنگتن سره د ماسکو اړیکې زهر جنوي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه رپورت جوړ کړی دی چې احمد شاه اعظمی تاسو ته دروي.
د امریکا د ولسمشری په انتخاباتو کې پر روس باندې د مداخلت تورونه په داسې حال کې تکرارېږي چې د انتخاباتو ته تر یوې میاشتې لا لږ وخت پاتې دی. د لانجا د ولسمشری د دوو کاندیدانو هیلری کلینټن او ډونالډ ټرمپ ترمنځ د اکتوبر د 9 په مناظره کې هم تر تاو د بحث لاندې راغله. د اکتوبر پر 12 نیټه په مسکو کې د وینا پر وخت پوتین د یو شمېر هغو روسي چارواکو خبرې تکرار کړې چې امریکایي چارواکي په دې تورن کړي وو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې زهرجنوي. نوموړي د تاجرانو اتحادیې په وینا کې وویل چې د غلا سوو یا لاسوهل سوو اسناد له واقعیت څخه د امریکایي ولس د پاملرنې اړولو لپاره بې ځایه قهر څرګندېږي، خو هیڅوک په دې اړه خبرې نه کوي. د نوموړي په وینا دوی یوازې دا خبره کوي چې چا دا کار کړی دی. آیا دا رشته هم ډېره مهمه خبره ده؟ تیرونی د امریکا استخباراتي چارواکو په ډاګه پر ماسکو مستقیم تور پوری کړ چې د ډیموکراتیک کامی کمیټې کمپیوټرونو ته پغلان نوتی دی او په ځینو ریاستي انتخاباتي کمیسونونو کې یې د لاسوهنې هڅه کړې ده. د سپین وانی ویاند جوش ارنست په واشنگتن کې خبريالانو ته په څرګندونو کې ټینګار کړی دی چې روس د امریکا په سیاسي نظام کې د ګډوډۍ راوستو هڅه کړې ده. د نوموړي په وینا د استخباراتي کړیو تحلیل دادی چې روس لیوالتیا لري یا لږ تر لږه هڅه کوي چې د امریکا سیاسي نظام بې ثباته کړي. خو د امریکا خلک دي ډاډوي چې حکومت به د امریکا د انتخاباتي نظامونو د دفاع لپاره د پام وړ سرچینې په کار راولي. د کورنی امنیت وزارت لا د مخه له څه باندې 20 ایالتونو سره کار پیل کړي څو خپل نظامونه پیاوړي کړي.
داو احمد شاه اعظمی د فرانس خبری ایجنسی په رپورت کې لیکلي روس ته لاغې چې ځای خلکو پر کډوالو اعتراضونه وکړل. د فرانس چارواکو فیصله کړې چې په یو ځنګلي سیمه کې د کډوالو کیمپ به تړي او د غلطه موجود کډوال به خاري سیمو ته استوي. تفصیل د مجید بابر نور.
ایف پی خبری ایجنس په خپل یو راپور کې په فرانس کې د مهاجرینو موضوع راغستې ده. ولیکي چې دغه هیواد چارواکي غواړي چې په کالیس ځنګل کې جوړ د مهاجرینو کیمپ وران کړي او په زرګونه کډوال د ملک نورو برخو کې جوړ سرپناه ته منتقل کړي. د ایجنس په خبرات دغه هیواد فورکس لیسبنس خارګوټي ته سمو د مخ کې 340 افغان کډوال ورغلي وو چې ټول سړي وو. چارواکو ورلا دغه خارګوټي کې یو د استعمال نوته د روختون ودانۍ کې د اوسېدو لپاره سرپناه جوړه کړې وه. د ایجنس په خبره خو دغه خارګوټي چې د بندونو د درد د علاج لپاره مشهور دی دغه کډوالو ته تود هرکلی ونه ویلو او د دغه کډوالو د ورتګ نه 15 ورځې پس د فورکس لیسبنس خار په لارو کوڅو کې 250 مظاهره چیان چې د فرانس بیرغونه یې په لاسو کې وو د موجوده سوشلیست مرکزی حکومت لخوا په خار کې د کډوالو د کیمپ جوړولو د دې پریکړې خلاف راووته. د یاد خار یوې ځوانې مور چې خپل وړوکی زوی یې په غېږ و اجانس ته ویلي دي چې حکومت د کډوالو دغه کیمپ په مونږ تپلی دی او ځکه یوازې هم یم د دې پر ضد به خپل آواز پورته کوم او چوپ به نه پاتې کیږم. اجانس زیاتوي چې د څه کم 450 خلکو د آبادۍ دغه خار کې د مهاجرینو پر ضد دا جذبات پس له هغې راوپارېده چې د یورپ په ځینو برخو کې جهادي ډلو بریدونه وکړه او ښي اړخي سیاستوالو کرکجنه بیانبازي پیل کړه چې له وجې یې په دې نږدو کې د مهاجرینو لپاره جوړو ودانو باندې د ځایي خلکو لخوا بریدونه وشول. اجانس لیکي چې دغه سرپناه ته د افغان کډوالو د راتګ نه مخکې ځینې ځایي خلکو د اور اچولو هڅه کړې وه او ځکه د دغې ودانۍ په چت کې یو لوی سوری لیدل کېږي. د دې نه علاوه د فرانس په غربي او جنوب شرقي برخو کې جوړ د مهاجرینو لپاره سرپناه باندې سمو د مخکې ډډې وشوي چې کله دغه ځای ته کډوال منتقل کېدل.
دا وو مجید بابر تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د جنوبی ایشیا د سیمه ایز همکاري تنظیم سار ګونډه چې ټاکل شي و د روان کال په نومبر کې په اسلام آباد کې وشي لته قبل او زندول شو چې سلور غړو هیوادونو هند، افغانستان، بوتان او بنگلاديش پکې لګډون نه انکار وکړ چې ورسره داسې ګنګوسې پیدا شوې چې ګینه پاکستان په نړۍ کې د یوازیتوب په لور روان دي.
دا چې پاکستان څنګه د خپلو گاونډو هیوادونو او نړۍ سره اړیکې ښه کولی شي. فرخنده اسد په دې موضوع رپورت لري.
هند وایي پاکستان دې د هغو ډلو خلاف کوټلي کاروایی وکړي چې د ستمبر په 13 نیټه د هند تر کنټرول لاندې کشمیر په اوړي سیمه کې په هندي عسکرو برید کړی وو چې پکې 18 هندي سرتیري وژل شوي وو. بلخوا افغانستان، بنگلاديش او بوتان هم د هند دغه موقف حمایت کړی دی. د پاکستان د پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې غړی او د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وایي باید پاکستان د سارک هیوادونو سره په دې اړه خبرې وکړي.
تشویشم لرو، مونږ پریشانم یو، ځکه چې پاکستان زمونږ ملک دی، پاکستان زمونږ وطن دی، او بیا په سارک کې چې کوم نور ملکونه دي نو د هغې او د پاکستان ترمنځ چې کوم تعلقات دي نو زمونږ خواهش داری چې هغه بهتر تعلقات وي. د هند سره خو دې وخت کې د کشمیر په حواله باندې د پاکستان یو ډسپیوټ روان دی، یو مشکل پیښ دی. خو نور ملکونه چې کوم دي، زمونږ خاص کر افغانستان زمونږ ګاونډي ملک دی او افغانان زمونږ وروڼه دي، او دغه شانتې نور ملکونه، نو مونږ ضرور د دې خبرې خواهش لرو چې دا چې کوم د اعتماد فقدان دی، دا کوم فاصلې دی وخت کې پیدا شوی چې دا فاصلې ختم شي او اعتماد بحال شي.
په دې وروستیو کې امریکا په پاکستان غږ کړی چې باید دغه هیواد د ټولو وسلوالو ډلو خلاف یو شان ګامونه پورته کړي. د سیمه ییزو چارو کارپوه ډاکټر رسول بخش رئیس وایي پاکستان د ترهګرو ډلو خلاف کوټلې پالیسي لري او زیاتوي.
پاکستان د یوازیتوب اړخته نه دی روان، خو د ځینو ګاونډیو هیوادونو تعلقات د پاکستان سره ښه نه دي، او خاص کر بیا د پاکستان او هند اړیکې ښې نه دي. کله نه چې په هند کې مودی په واک کې راغلی، له پاکستان سره د هند اړیکې خرابې شوې دي. خو باید خپل منځي شخړې او د سار ګونډه له یو بل جدا وساتل شي، خو هندوستان داسې ونه کړه.
د سیمه ایزو چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری بیا وایي باید پاکستان له خپلو ګاونډیو هیوادونو هند او افغانستان سره پر پوله د وسلوالو ډلو د تګ راتګ په مخنیوي خبرې وکړي او دغه مسلې د خبرو له لارې هواري کړي.
دواړه هیوادونه باید یو بل سره مرستې وکړي. د دې دوه طریقې دي. لومړی دا چې د بیانونو ورکولو پر ځای د دواړو خواوو امنیتي چارواکي په داسې مسلو غونډې وکړي، او دویمه خبره دا چې باید پر پولو امنیت زیات کړل شي.
بلخوا امیر حیدر هوتی دا هم وایي باید پاکستان او ګاونډي هیوادونه د سیمې د امنیت په اړه له یو بل سره همکاري وکړي.
د پاکستان د خلکو، د پاکستان د ولس، د پاکستان د فوج زمونږ ډېر وی تاوان نقصان هم شو، ډېر مرګري شهیدان شو، زخمیان شو. خو د دې باوجود اوس هم زه دا ګڼم چې د افغانستان په حواله باندې داسې معاملات شته دي چې پکار دا دي چې پاکستان او افغانستان هغې له توجه ورکړي. که داسې څه ګروهونه وي چې هغې د افغانستان په خاوره دهشتګردي کوي او پاکستان د هغې خلاف کاروایی کولی شي، نو ضرور پکار دا دی چې پاکستان د هغې خلکو خلاف کاروایی وکړي. همدغه شان که داسې څوک وي چې هغه د پاکستان په خاوره باندې بدمنی ملوث وي او افغانستان د هغې خلاف کاروایی کولی شي، نو ضرور افغانستان هم پکار دی چې د هغې خلاف کاروایی وکړي.
په دې وروستیو کې د پټانکوټ او اوړي د پیښو وروستو هند په پاکستان دا تور ولګوه چې دغه هیواد د ترهګرو ډلو خلاف پوره ګامونه نه اخلي. هندي چارواکو دا هم ویلي باید پاکستان د ترهګرو ډلو سره د تړاو په تور په نړۍ کې یوازې کړل شي، خو پاکستان دغه تورونه ردوي.
داوا فرخنده اسد. د جنوبی ایشیا د سیمه ایزې همکارۍ تنظیم سارک لخوا د غړو هیوادونو ځوانانو ته په هند کې د ژورنالیزم یا صحافت یو کلنی تربیت ورکول کیږي چې پکې په 12 کلونو کې پاولوال را افغانستان او پاکستان نه دوه پښتانه ځوانان برخه اخلي. د سارک دا سکالرشپ یا وظیفه څنګه ترلاسه کیږي او هلته دا ځوانان څه زده کړې کوي، په دې خپرونه کې تفصیل اورئ. روښانه مستقبل خپرونه تاسو لپاره منور شاه تیاروي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیک پیرزونه او سلامونه قبول کړي. د جنوبی ایشیا د سیمه ایز همکارۍ تنظیم سارک هڅه کوي چې د غړي هیوادونو ترمنځ په هر برخه کې همغږي ته وده ورکړي او خپل منځي شخړې د دې تنظیم د لارې په خبرو اترو حل کړي. که څه هم څېړونکي وایي چې سارک تر اوسه په سیمه ایزو شخړو هوارولو کې د پام وړ کار نه دی کړی، خو بیا هم پوهان په دې متفق دي چې په راتلونکي کې یاد تنظیم ډیر فعاله کیدلی او رول یې لا نور سیوا کیدلی شي.
په سارک کې اته هیوادونه یعنی افغانستان، پاکستان، هند، بنگلاديش، بوتان، سریلانکا، نیپال او مالدیف شامل دي چې په یو شمیر برخو کې له لوړاندې همکاري کوي. په دې کې ژورنالیزم یا صحافت هم شامل دي. د تیرې خواوشا یوې لسیزې راهیسې د غړي هیوادونو ځوانان د مقابلې یو امتحان ورکوي چې پکې د بریالي کېدو نه پس د هر غړي هیواد نه یو یو تن انتخاب کیږي او بیا په ګډه د هند په چنای ښار کې یو کال پروګرام کې د خبریالۍ یا صحافت زده کړې کوي. سکال په اول وار دغه پروګرام لپاره د افغانستان او پاکستان نه پښتانه ځوانان انتخاب شوي دي. د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي مسرت الله چې دا مهال د دغه زده کړو لپاره د هند په چنای ښار کې موجود دی راته د ځان په اړه وویل.
د پیخور د هنتون چې کوم دی د هغې نه مې بیچلر کړی دی او بیا په جرنلزم ډپارټمنټ چې کوم دی د پیخور هنتون د هغې کې یو ډیپلوما کورس دی هغه مې کړی دی. ډیولپمنټ جرنلزم دې سره سره مختلف کورسونه مې کړي دي او د تیرو تقریبا د لسو کالو نه زیات شو چې مختلف فورم سره ټي وی باندې ټي سره او اخبار سره مې کار کړی دی او اوس چې کوم دی دلته د انډیا هندوستان چې کوم خار دی چونی دلته یو کالج دی ایشین کالج آف جرنلزم دلته ډیپلوما کورس دی چې هغه دلته په سکالرشپ باندې ماته بلل شوی دی سکالرشپ راغلی یم او دلته اوس ټریننګ کوم.
نوموړی چې د سارک تنظیم په سکالرشپ زده کړې کوي وای دا سکالرشپ هر کال د جون په میاشت کې اعلانېږي.
په هر کال کې دا انون د ټریننګونو چې راځي تربیتونو راځي دا اناؤنس کیږي او د دې لپاره امتحان کیږي. ما په دې کې برهسته وا یولس کسانو د پاکستان نه او یولس کسانو کې زما انتخاب شوی دی د پیښور نه. خدا دا د خدای دې مهرباني ده او دا ډېر ما لپاره فخر خبره ده چې په تیرو دولسو کالو کې پلومبي ځل کې سره راغلی ما او زمونږ د پیښور خیبر پښتونخوا زه پلومبي ځل باندې دا سیف دی ټریننګ لا دی چونی ښار ته راغلی ما.
مسرت الله نه مپوښتلی چې د دې وظیفې لپاره څه ډول امتحان اخیستل کیږي او پښتانه ځوانان پکې څنګه بریالي کیږي. دی وای
دوی ګوري چې کوم کینډیډیټ امیدواري چې دا وی دا انګلیزي ژبې لیکت پړت ویل سند کی او لیکل سند کی او د دې نورې چې کوم لکه کوم شوبه دا دوی کاغه پرنټا کاغه الکترونیک تا چې موږ چټي وتوایو او کوم ویب دا چې دې کې دوی به حالت څنګه دې دې تا په کوم کون کیږي نو پدې باندې به دې پینل هغه تاسو چې کوم امیدواري دا غي انتخاب کوي لاهور کې انتخاب کیږي لاهور نه پدې چې کوم دې چونای د چکم دلته آنلاین خپل لدوی مشران ناس وی نو هغه خپل پینل وی هغه بیا په آنلاین انټرویو ولی دا انټرویو له پس کم دی چکم کس منتخب شي ناغي تا وای چې دلته راشه.
مسرت الله اویل په دې وظیفه یا سکالرشپ کې د یو زده کوونکی ټول لګښتونه پوره کیږي او دا راز ورته د سارک د غړي هوادونو له خبريالانو سره په ګډه د زده کړو مقاهم په لاس ورزي. نو موړي د چنای خار د جرنالیزم په کالج کې د زده کړو په حق له اویل
دلتا دا ٹریننگ درې مختلف شوبې دي چې موږ خو ډېر لکه روسي یو موږ د پاکستان خبره کول چې موږ ډېر نوتی ډېر روسي یو دلتا په چونی خار کې چې کوم کالج دی دلتا دا الکترونیک چې موږ د ټي وی یو دا غي ٹریننگ ورکول کیږي دا پرنٹ چې موږ د اخبار ویل شو دا غي ٹریننگ ورکوي او نیو میډیا چې نیو میډیا دلتا خو خیر اوس د شوی دا زمونږ پاکستان کې او زمونږ د ایرای کنټریز مالک کې چې کوم دی دا غزدته اوس نه ویل چې هغه د وېد دا او د سایبر سپیس ته او د دې نیټ دا جرنالیزم دی چې د دې کوم کسان راشي هغه لا ورکی.
مسرت الله وای په پاکستان کې هم د جرنالیزم زده کړې کړي او په هند کې هم دا مهال زده کړې کوي خو په دواړو کې ډیر فرق دی.
زمونږ په جرنالیزم ډپارټمنټ کې کله د پیښور په هنتون والم کله پاکستان حواله سره خبر وکړم موږ لس کاله رښتیا روان یو. دوی ټیکنالوژي چې کوم استعمالیږي دوی چې کوم سوچ ورکوي خلکو لا دوی چې کوم تربیت ورکوي زمونږ په تعلیمي ادارو کې رټي خولېږي چې هغه موږ سره ډیګري واخلو کما په فرست ډیویژن پاس کا خو چې فیلټر راشو موږ لا سوم نه راځي. زما خپل ډیر انټرنی پاتې شوی دی او ډیر انټرنی شته هم هغه چې ډیګري پاس ما سره ډیګري خوالي او چې فیلټر راشي نو دونه او ډیټډ نصاب هغه ویلی وی چې هغه څه خبر نه او بل داغه ته خبر افسوس خبردار چې تربیت کی او پتیوري کې ډېر فرق دی. دلته په چونی خا کې چې کوم تربیت کیږي چې استاد چې کوم دی معلم چې کوم دی اتاله مقدر کی دا والا تاله ذهن کلو کی ته به لیکل کې دادی خو دا باندې امپوز کینا
زمنگ پا تعلیمی اداروں کے پہنتن کے پا پاکستان خبروں کو دا پیخور خبروں کو منگ تاویل کی سی دبا داوی دابا لکی
نموڑے وائی ہند تا یہ پا دا سی حال کے داغا سفر کرے چھ دا پاکستان او ہند ترمنس کلکیچ پا دیو رزو کے لا نور سیوا شوے خود دے باوجود حس ڈول مشکل سرا ندے مخامخ شوے
چکر زرا لما او یو دور دلتا پایغیه را که چی سوک سخت خبرونو کی سوک دانوی یو خواغا تردید دا صحفی دا سیوی چی آغا یو مخصوص مایندی خود ما دا اگست نوار تر او سپوری ما سرا یو کس نپا بازار کی نپا یونیورسٹی پا کالج کی نپا دیگر کی زمالا چکم ازد چکم دا ہندوستانی یا دا مالدیب یا دا افغانستان یا دا سری لنکا یا دا بل ملک اسٹوڈنٹ اگست دی اما غرنگ عزت زما سا دم دا کشوی دی او دا زو دا بالکل دلونه وایما چې دا سی تک نظری نشتا خو زو دا وایل غواړم چې ولینا چې مونږ یو بل ته ترګنه دشمنه کو راځي چې کینو د دې ټول هیواد خلکو مرګرو ملکونو او خپل ځوانانو لا خو مواقع وکړو د تربیت لارې وخایو او دا خپګان ختم کو او زمونږ خطا چې ټول دنیا او ټول دنیا او ته ګوري زمونږ د خلکو ته د خوشحالو پیغام لاړ شي
له مسرت الله سره د هند چنای خار کې د صحافت یا جرنالیزم پس د کړو کې له افغانستان هم یو پښتون ځوان برخه اخلي چې د ویلند د می ورسته حال درکو
د جنوبی ایشیا د سیمایزي همکاري تنظیم سارک لخوا د غړو هیوادونو ځوانانو ته په هند کې د جرنالیزم یا صحافت یو کلنې تربیت ورکول کیږي چې پکې په 1200 کلونو کې په اول وار له افغانستان او پاکستان دوه پښتانه ځوانان برخه اخلي. د سارک د سکالرشپ یا وظیفه څنګه ترلاسه کیږي او هلته دا ځوانان څه زده کړې کوي د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ وسئ.
د هند په چنای ښار کې د سارک تنظیم په دغه سکالرشپ د افغانستان د ننګرهار ولایت انیس الرحمن هم د جرنالیزم تربیتي پروګرام کې برخه اخلي. دی وایي د پېښور پوهنتون نه یې په جرنالیزم کې ماسټر ډیګري اخیستې ده. په دې پوښتنه چې په افغانستان کې د سکالرشپ لپاره ځوانان څنګه انتخابیږي نوموړي وویل
زمونږ چې کم انتخاب شوی او دا یو د افغانستان د لوړو زده کړو له طرفه شوی او هغې کې امتحان و. په امتحان کې چې دی الحمدلله زه پاس شوم. بیا چې دی عمل ته انټرویو وه. د انټرویو نه بعد د کالج سره د سکایپ د لارې انټرویو وه چې هغه ډېر یو سخت انټرویو وه او ډېره یو اوږدو انټرویو هم وه ځکه چې هغې کې ستا ټول هغه سکلز معلومه چې دغه هلک څومره وړتیا ده. نو د هغې نه وروسته بیا چې دی مونږ ته ویزا لیټر راغی او د هغې نه بعد چې دی مونږ پاسپورټونه ورکړه د هند امبیسۍ ته او هغې نه بعد مونږ ته چې دی د ویزې راغلې. دا پروګرام چې دی درې میاشتې مخکې مطلب د جولای په څلورم شروع شوی دی او د را روان د څلورم د مې به ختمیږي د خیره کو ژوند.
انیس الرحمن وایي افغان ځوانانو ته پکار دی چې وخت په وخت د اعلی زده کړو د وزارت په ویب پاڼه د دې وظیفو معلومات کوي. نوموړی وایي هند په تعلیمي میدان کې د افغانستان او پاکستان نه وړاندې دی. هغه څنګه دی وایي
دلته ټول عملی کار دی. مونږ په پاکستان کې صرف چې دی کتابونه ویلو سهار به راتلو ماسپښین دوه بجې درې بجې به چوټي شوه. دلته تاسو یقین وکړئ چې مونږ د سهار پنځه بجې پاسو او د شپې اته نه بجې مونږ د خپل کارونو نه فارغېږو. په دې کې دا نشته دی چې ته کور ته راشه کور کې دا کار وکړه. نه همدلته در باندې خپل کار کوي. د هر محصل دپاره سټوډیوګانې دي. د هر محصل دپاره خپل یو مخصوص کمپیوټر دی چې هغې کې به هغه ټول ورځ خپل کارونه کوي. دا نشته دی چې ته دا وظیفه کور ته راشه سبا کور نه راوړه. نه او بل ښه سیستم یې دا دی چې دلته ګروپونه جوړ کړي دي چې هر پنځلس محصلینو باندې یو استاد دی چې هغه دغه پنځلس محصلین ښه ټرین کوي چې ښه اطمینان یې وشي چې زما دغه شاګرد زما د محصل هر څه زده کړه د هغې نه بعد هغه بل ماډیول ترېږي. څلور ماډیول مونږ دلته لرو. څلور بخشونه لرو چې مطبوعاتي پرنټ میډیا دا ریډیو دی ټلویزیون دی سوشل میډیا او دا نور بخشونه دي وسره.
نوموړي نه مو وپوښتل چې د دې پروګرام په اخر کې زده کوونکو ته کوم سند ورکول کیږي او د هغې د ترلاسه کولو لپاره څه شرایط پوره کول وي.
دا چې دا ډیپلوما ده یو کلن ډیپلوما ده چې د یونیسکو د کولمبیا یونیورسيټي په امریکا کې دا غینا سرټیفای ده، دا غیر سره افیلیټډ دي ده، او دا غیر نشریا موږ ته په اخر کې ډیپلوما راکړي. په دې کې چې په اخر کې چې تاسو کله فارغېږي نو یو ډیپریویشن ورته وایي چې ستاسو خاص یو رپورټ به لیکئ. په هغې کې ماچلي نورو حیرتونو ته لېږي چې هلته هغوی خاص یو موضوع ورکوي، په موضوع باندې کار کوي. هغه موضوع به تکه ورکې، بیا به راوړې کالج ته، کالج ته به یې ورکې، بیا به د هغې دفاع کوي. اخره کې چې هغه دفاع کې فارغ شي ډیفینس ورته وایي، نو هغې نه بعد به چې دی تا ته ډیپلوما درکوي. چې هغه ډیپلوما دفاع ونه کوي نو تا ته چې دی ډیپلوما نه درکوي.
دا چې په هند کې د دې یو کلن تربیتی پروګرام پر مهال دغه سکالرشپ د زده کوونکو څومره لګښت پوره کوي؟ انیس الرحمن په دې حق ته وویل
زمنګ فیس دلته نشته دی، زمنګ دلته خوراک چې دی د دوی طرف نه دی، بلکې موږ ته د میاشتې چې دی د جیب خرچه هم راکوي. د هر محصل ته چې دی دلته د جیب خرچه ورکوي چې کوم په سکالرشپونو باندې راغلی، نو زمنګ یو روپۍ خرچه هم دلته نه کیږي. او دې سره سره تا د مختلف کورسونه هم درکوي، مطلب کو ته غواړي چې انګلیش کورس وي نو هغه هغې ته پر هم چې دی تا ته زمینه برابروي. دا وخت موږ د برټش کونسل ته هم موږ ځو، هلته انګلیسي زده کوو. موږ چې کوم د سارک د هیوادونو چې کوم اته محصلین دي هغه د برټش کونسل ته ځي، هغه د برټش سل کې چې دی هلته مختلف پروګرامونه د انګلیسي، نو دا وخت موږ د انګلیش زده کړه هم سره کوو.
نوموړی چې د افغانستان سره تعلق لري، پاکستان کې اعلی زده کړې کړي، او دا مهال په هند کې د ژورنالیزم تربیتی کورس کوي، پښتنو ځوانانو ته څه پیغام ورکوي؟
ما پیغام دار چې کوم موږ د خپل خلکو ترمنځ چې کوم اختلافات کوم توپیرونه کوو لګي، باید د دې نه موږ منې شو. موږ سره دلته د اتو هیوادونو خلک دي. تاسو یقین وکړئ چې کله د دوی ژوند ته ګورم، د دوی فکر ته ګورم، هغه ماته ډېر لکه بخیر حیران شم. دوی دا خلک مهنت کوي، دوی خلک درسونو کې چې دومره خواري کوي چې خوراک ته توجه نه ورکوي، ملګري درس ته د غور کوي توجه، خو ملګري ته وشي را ما سره دا وخت سبق وایم، ما ته چې دی دومره وخت راګه. نو سبق درس مکتب پنتون خدا زمنګ هدف شي، نو زه وایم چې دا کم حالات د پښتنو په سیمه کې روان دي، دا ناولین به ډېر زر ختم شي. ځکه چې دا خلک په همدې کې بوخت دي. دوی تاسې یقینو کوي چې داسې نوې نوې ټکنالوژي دلته موږ ولیدي د جرنلیزم په فیلډ کې، چې ما د پېښور ډېرو پنتونونو ته زتلی ما نه ولیدلي. ما په افغانستان کې په یو پنتون کې چې دی دا شیان نه ولیدلي چې هغه موږ درته ولیدو. وجه دا ده چې دې خلکو کار کړی دی، محنت یې کړی دی، او پرمختګ یې لګی دی.
انیس الرحمن په هغه سکالرشپ یا وظیفه دا مهال په هند کې د ژورنالیزم یا صحافت زده کړې کوي چې د جنوبی ایشیا د سیمه ایز همکارۍ تنظیم سارک لخوا د غړي هیوادونو ذهینو ځوانانو ته ورکول کیږي. دا سکالرشپونه هر کال د جون په میاشت کې اعلانېږي، او د صحافت یا خبریالۍ سره شوق لرونکي ځوانان پکې برخه اخیستی شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېد. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ، یو یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ، نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00420221212. دا شمېرې تاسو ته یو وار بیا تکراروم: 00420221212. او اوس خپل کوربه منو شاته اجازه ورکي. خاد او آباد اوسئ.
خواګ دی کا تراخ دی Why it's a detail.